السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې په دې سهارنۍ خبری مجله کې د دغو خبری کې سو جزئیات اوري. امریکا وایي افغان ځواکونه د جګړې د پرمخ بیولو وړتیا لري، خو افغان حکومت بیا وایي دوی د جګړې ډګر کې له پاکستان سره مخامخ دي.
د پاکستان د پوځ افسران د هغوی منصوبین دلته مشخصا په افغانستان کې د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو پر وړاندې جنګېږي.
د کندوز او یو شمېر نورو هغو ښارونو تازه حال درکوو چې طالبانو په دې وروستیو کې نیولي دي. د طالبانو د بریدونو له کبله ګڼ شمېر زندانیان آزاد شوي،
بندیان یا تښتي یا هم د دوی له خوا به نه آزادېږي. نو دا ښکاره د بشر د حقونو سرغړونه ده.
او د کډوالو چارو وزارت وایي د تازه بې ځایه شوو کسانو لاسنیوي ته امکانات نه لري. نن سه شنبه د زمري اسد 19 او د اګست 9 نیټه د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې طاهر روحان مختوړي. مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. دوها نن د افغانستان د سولې په اړه د غونډې کوربه ده. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی وایي له وتلو وروسته هم د افغان پوځ ملاتړ کوي، او د بښنې نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتي چې د مذهبي اقلیتونو ساتنه وکړي. بشپړ خبرونه. د قطر پلازمینه دوها نن د افغانستان د سولې او امنیت په اړه د یوې لویې غونډې کوربه ده. د ملي مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله په مشرۍ افغان پلاوی د غونډه کې ګډون کوي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاند ناجی انوري وایي د غونډه کې د افغانستان د سولې بهیر د همکارو هیوادونو استازي برخه اخلي.
د دې ناستې موخه د افغانستان لپاره د اړوندو همکارو هیوادونو همغږۍ، د افغانستان د سولې په برخه کې د سولې د پروسې چټکتیا او د تاوتریخوالي درېدو بلنه شوې ده.
دا غونډه د قطر په بلنه او د امریکا او ملګرو ملتونو په همکارۍ ترسره کیږي. د سولې دا هڅې داسې مهال کیږي چې افغانستان کې د جګړې ډګرونه تاوده دي، او طالبان تیرو څو ورځو کې د لږ تر لږه شپږو ولایتونو مرکزونو ته ننوتلي دي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی وایي افغان امنیتي ځواکونه د جګړې او د خپل هیواد د دفاع لپاره کافي وړتیاوې لري، او دوی به یې ملاتړ ته دوام ورکړي. په کابل کې د امریکا سفارت په یو ټویټ کې د جنرال میلی دغه څرګندونې کړي دي. جنرال میلی ویلي د ولسمشر جو بایدن او د هیواد د دفاع وزیر د لارښوونې له مخې د اړتیا په صورت کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي و چې ولسمشر بایدن د طالبانو په وړاندې جګړه کې د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره پر دې ډلې د امریکایي B-25 بم غورځوونکو الوتکو حملو ته اجازه ورکړې ده. د ناټو یو چارواکي ویلي د افغانستان لانجه جګړه ییزه حل لاره نه لري، او په خبره یې طالبان باید په دې پوه شي چې که دوی سیاسي پروسه ردوي او هڅه کوي چې د جګړې له لارې واک ته ورسیږي، نو نړیواله ټولنه به یې هیڅکله هم په رسمیت ونه پیژني. د ناټو دغه چارواکي رویټرز خبري اژانس ته د خپل نوم نه ښودو په شرط ویلي چې له افغانستانه د ناټو ځواکونو د وتلو پروسه هم دوام لري. دغه چارواکي دغه راز ویلي چې طالبان باید بریدونه ودروي او په ښه نیت د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل له پاکستان وغوښتل چې د هندوانو او نورو اقلیتونو سمه ساتنه وکړي. دا وروسته له هغه چې چارواکو یو اته کلان هندو هلک مقدساتو ته د سپکاوي د سختو قوانینو پر اساس تورن کړ. دا مسأله د دې سبب شوې وه چې یو شمېر خلک په سیمه کې د هندوانو پر یوه معبد هم برید وکړي. د راپورونو له مخې دغه هلک د پنجاب د بهونګ کلي د یوه دیني مدرسې په کتابتون کې بولې کړې وې، نو ځکه مقدساتو ته په سپکاوي تورن شوی دی. په پاکستان کې اسلام ته د سپکاوي سزا اعدام دی. تمه ده چې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون په یو یاداښت کې د دې هیواد له ټولو ځواکونو وغواړي چې د سپتمبر تر 15 پورې ځان د کورونا ویروس په وړاندې واکسین کړي. په متحدو ایالاتونو کې د کورونا ویروس د پیښو له زیاتېدو سره ښایي دا نیټه رامخته شي. دا به په نړۍ کې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د واکسین یو مهم امر وي چې په ترڅ کې به یې د متحده ایالاتونو د اردو څخه باندې 2 میلیونه فعال او احتیاطي پرسونل واکسین شي. په پام کې وه چې دغه امر پرون دوشنبه صادر شي، خو د امریکا د دفاع وزیر لیوډ آسټن ویلي چې په دې برخه کې د ولسمشر جو بایدن منظوري ته منتظر دی. ولسمشر بایدن تر دې مخکې د فدرالي پرسونل پر هغو غړیو چې نه دي واکسین شوي د ماسکونو د اغوستو په ګډون یو لړ محدودیتونه وضع کړي دي. او د بیلاروس د ولسمشرۍ د ترسره شوي انتخاباتو د یو کلنۍ کلیزې په ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا او کاناډا پرون دوشنبه پر کیف نوي تجارتي او مالی بندیزونه ولګول. د تیر کال د اگست په 9 په دې هیواد کې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شول چې په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکا بیا ځان ګټونکی اعلان کړ. د هغه مخالفان وایي په دې انتخاباتو کې پراخه درغلي شوې او پر ضد یې پراخې مظاهرې هم شوې دي. له دې مخکې هم نړیوالو د بیلاروس پر مستبد مشر الکساندر لوکاشینکو د هغه پر نږدې کړی او یو شمیر ادارو او شرکتونو بندیزونه لګولې دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایسه وریز، د تودوخې لوړه درجه 34.22. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15.22. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 8.24. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 9.22. او جلال آباد اسمان شین، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 9.22.
سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی، په دې هیله چې یوه خوشحاله ورځ مو پیل کړی وي. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د امریکا دفاع وزارت د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې افغان امنیتي ځواکونه وړتیا ولري چې د طالبانو په وړاندې جګړه مخته یوسي. په عین حال کې د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر د افغان ځواکونو وړتیاوې او پر دې ځواکونو د نړیوالې ټولنې پانګونه تر پوښتنې لاندې راوستې او ویلي دي چې د افغانستان د وضعیت د خرابېدو ملامتي باید پر پاکستان ونچول شي. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي د اوسني وضعیت د خرابېدو تر شا اصلي عامل له طالبانو د پاکستان پراخ ملاتړ دی. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د امریکا دفاع وزارت د افغانستان روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي دغه وضعیت پر سم لوري نه ځي. د دې وزارت ویان جان کربي پرون دوشنبه په واشنگټن کې وویل چې امریکا اوسنی وضعیت ته اندېښنه لري، خو افغان امنیتي ځواکونه وړتیاوې لري چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه مخته یوسي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې ښاغلي انکربي د طالبانو په لاس د یو شمېر ولایتونو د ښارونو سقوط ته په اشاره وویل افغان ځواکونه د خپلو ښارونو او د خپلو وګړو د دفاع مسؤلیت لري او اوس تر ډېره په مشرتابه پورې تړلې چې په دغه حساس پړاو کې له اوسني وضعیت څخه د وتلو لپاره خپله اراده وښیي. خو افغان چارواکي تر ډېره له افغانستانه په بیړه د امریکایي ځواکونو وتل او له طالبانو د پاکستان د ملاتړ دوام د اوسني وضعیت اصلي عوامل بولي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزي پرون ازادي راډیو ته وویل
هغه کوم ترهګر چې د افغانستان خواته لیږل کېدل هغه هم بېساري دي. اوس سلګونه مدارس هلته په پاکستان کې رخصت شوي دي او په سلهاو زره کسان د افغانستان خاورې ته را لیږل شوي دي. د پاکستان د پوز افسران، د هغوی منسوبین دلته مشخصا په افغانستان کې د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو پر وړاندې جنګیږي د طالبانو په خوا کې.
دغه راز د افغانستان روان وضعیت یو شمېر افغانان هم هڅولي چې د ټولنیزو شبکو له لارې نړیواله ټولنه دې ته وهڅوي چې پر پاکستان فشارونه زیات کړي. د هشټګ په یوه کمپاین کې چې له تیرو 3 ورځو راهیسې پیل شوی له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې پر پاکستان د چې د دوی په وینا په افغانستان کې د جګړې د دوام اصلي ملاتړی دی بندیزونه ولګوي. خو پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو مسؤلیت باید پر دوی وانچول شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل مسله د افغانستان د حکومت ولی او د افغان امنیتي ځواکونو ناکامي ده چې نړیواله ټولنه باید ورته پام وکړي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې قریشی پر افغان ځواکونو د نړیوالې ټولنې د تیرو 20 کلونو پانګونه تر پوښتنې لاندې راوسته او وی ویل د دغو ځواکونو وړتیاوې، روزنه او تجهیزات څه شول او زیاته کړه. دا چې لیدل کېږي دغه ځواکونه د جګړې اراده نه لري او تسلیمیږي، پړی باید پر پاکستان وانچول شي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف هم پرون ورته خبره وکړه او ویل په افغانستان کې اوږده جګړه د پاکستان لپاره یو بیرونکې سناریو ده، خو ویل چې هیواد باید په بیړه په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي مسؤل ونه بلل شي. نوموړي دغه راز وویل چې د امریکا متحدو ایالتونو ته پکار ده چې هڅې زیاتې کړي تر څو د افغانستان حکومت او طالبان بیرته د خبرو تر شا کینوي. هغه زیاته کړه پاکستان هڅه کوي چې طالبان وهڅوي چې بیرته خبرو ته ور وګرځي، خو د نوموړي په وینا په افغانستان کې د طالبانو وروستیو پرمختګونو پر دې ډلې د پاکستان نفوذ اپیکه کړی دی. د قطر پلازمینه دوحه چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د پټه په درېدلو خبرو کوربنه ده، نن به د افغانستان په روان امنیتي وضعیت د یوې بلې غونډې کوربنه وي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د رئیس عبدالله په مشرۍ یو پلاوی به په دې غونډه کې چې ویل کېږي د افغانستان په مسله کې ښکیل مهم لوبغاړي به نور ګډونوال وي ګډون وکړي.
و هم اوریدل چې د امریکا د دفاع وزارت د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې افغان امنیتي ځواکونه وړتیا ولري چې د طالبانو په وړاندې جګړه مخته یوسي. په همدې حال کې دا مهم واوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په افغانستان کې د روان وضعیت پړه باید پر پاکستان وانه چول شي. دا په داسې حال کې ده چې نن د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې د همکارو هیوادونو استازي سره جرګه کیږي او د افغانستان د سولې پر روان وضعیت خبرې کوي. داسې راپورونه دي چې د پاکستان استازي هم د غونډه کې ګډون کوي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت لستر سلاکار عزیز الله فضلي څخه مې پوښتلی چې دا غونډه له تیرو هغو سره څه توپیر لري.
د دې غونډې توپیر نسبت د تیرې غونډې دغه باندې دا دی چې دې ځل کې د امریکا استازي همداسې د ملل متحد او چین روسیا دغه هیوادونه به هم اشتراک وي هلته. نو زه مطمئن یم انشاءالله چې په دغه بد شرایطو کې چې اوس قرار لري دغسې یو غونډې ته ضرورت و او په دې کې نړیوال هم حضور لري چې یو نتیجه به لاسته راوړي انشاءالله.
بله فضلي صاحب، دغه نړیوال تر ډیره هغه استازي دي چې دوی په روسیا کې د تروریکا په غونډه کې هم ګډون کړی وو او هلته هغوی واضح وویل چې په افغانستان کې د اسلامي امارت له بیا ایجاد یا بیا جوړېدو سره مخالفت کوي. دا ځل د دوی ګډون په څه معنا کېدلی شي؟ ځکه په افغانستان کې کم تر کمه شپږ ښارونه د طالبانو لاسته ورغلي دي. دوی څومره فشار راوستلی سي عملي پر طالبانو چې طالبان له دې جګړو او تاوتریخوالي لاس په سر شي؟
یقینا څنګه چې د روسیې په کوربتو باندې تیره غونډه شوې وه او وسنی غونډه کې به هم په دې باندې بحث کېږي چې څنګه کولای شي چې د یو تفاهم د لارې د وسنۍ مشکل د حل لار پیدا کړي. ډېر بحث به پر دې باندې کېږي، یعنی تمرکز به په دې باندې وي چې طالبان ته هم قناعت ورکړي، همدغه رنګه افغان لوري به هم په دې باندې کوشش کوي چې د دواړو لورو قناعت د دغسې بارونیو هیوادونو په حضور کې واضح وي. ځکه بل در هر وخت و شرایط ډېر نازک دي. نو هیله مو هم دا ده چې دغه نړیوال په اخلاص او په خپل هغه پرتوان سره د افغانستان د وسنی مشکل ته د پای ټکی کېږدي.
وروستۍ پوښتنه دا چې پاکستان د غونډه کې برخه اخلي او کنه، ځکه افغانستان خو دغه تیرو څو ورځو کې پر پاکستان پلاو راچي، د پاکستان کوم استازي پکې حضور لري او کنه چې هلته عملا خبرې ورسره وشي؟
معلومات خو دا دي چې د پاکستان پلاوی به هم هلته حضور لري.
د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلي وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو را سره پات شي، وړاندې په خبرونه کې درته نور پزله پوری راپورونه هم لرو. هڅه کوو چې کندوز ته ورشو او هلته د ښار د روان وضعیت په اړه تاسو ته ورستي جزئیات درکړو. البته کندوز او یو شمیر نور ښارونه چې له څو ورځو راهیسې د طالبانو په لاس کې دي، اوسیدونکي وایي چې دغلته له بدو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي چې ډېرې هغه کورنۍ چې ژوند په خطر کې لیده له ښاره کډه کولو ته اړ شوي. خو راځئ اوس دې ته غوږ شو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي.
نیویارک ټایمز د یوې لیکنې سرلیک دی: داسې مهال چې طالبان ښارونه نیسي، امریکا وایي افغان ځواکونه دي خپله د خپل ځان دفاع وکړي. نیویارک ټایمز په خپلې دې لیکنه کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پرله پسې د څو ولایتي مرکزونو نیولو ته اشاره کوي. وایي که طالبان حماس چې اوس د افغانستان په شمال کې د څو ولایتونو مرکزونه نیولي یو کال مخکې دا کار کړی وای، نو د امریکا غبرګون به له قهره ډک و. جنگی جیټ الوتکې او محاربوي هیلیکوپټرو به په ځواک سره ځواب ورکړی وای. د سختدریزه اسلام پالی به یې بیرته په شاتم به ولي وای، او یا به یې لږ تر لږه د دوی د پرمختګ مخه نیولې وای. خو د ورځپاڼې په وینا دا جلا وختونه وو. اوس چې څه د امریکا پوځي الوتکې د سلګونه میله لرې سیمې څخه کولی شي، هغه د کندوز، تالوکان یا سرپل څخه لرې د وسلو په کومانبار هوایي ګزارونه دي. نیویارک ټایمز د یک شنبه په ورځ د افغانستان په شمال کې د څو ښارونو سقوط ته د امریکا عکس العمل خاموشي بللې. وایي د امریکا د عکس العمل په دې کې نور شک پرې نه خود چې افغانستان کې د امریکا شل کلنه جګړه پای ته رسیدلې، او دا چې د ورځپاڼې په وینا ناسم مدیریت شوي او ستړي شوي افغان ځواکونه دي خپله بیرته دا ښارونه ونیسي او یاد یې طالبانو ته پرېږدي. د واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې هم په افغانستان کې د طالبانو د چټکو پرمختګونو په اړه لیکنه کړې چې سرلیک یې دی: داسې مهال چې د طالبانو چټک پرمختګ د حکومتي ځواکونو اراده ازموي، افغان ځواکونه راټولېږي. لیکوال د دې لیکنې په پایل کې وایي: موږ دا فلم مخکې کتلی دی. لیکوال په افغانستان کې د طالبانو وروستی چټک پرمختګ په 2014 او 2015 میلادي کلونو کې په عراق کې د داعش د پرمختګ سره پرتله کړی دی چې د عراق یوه لویه برخه یې ونیوله. لیکوال وایي: هغه مهال په عراق کې هم یوې وړې ایډیالوژیکې ډلې یعنې داعش د خپل دښمن د ارادې په ماتولو د شمیر له پلوه یو بهتره ښه تجهیز شوی او د امریکا لخوا روزل شوی ځواک له ماتې سره مخ کړ. لیکوال له نیمروز وروسته په شمال کې د طالبانو لخوا پرله پسې د څو ولایتي مرکزونو نیولو ته اشاره کوي، او د رپورټونو په حواله وایي: تر ډیره لکه د عراق په څیر طالبان نیول شوي سرتیري شکنجه کوي او اعداموي څو د نورو مورال کمزوری کړي. لیکوال د امریکا په سنا کې د وسلوالو خدمتونو د کمیټې د یو غړي ټیم کین له خولې وایي: امریکا له افغانانو زیات د دوی د هیواد د راتلونکي په اړه فکر نه شي کولی. د سناتور د شنبه په ورځ د ام اس ان بی سي تلویزیون ته وویل: متحده ایالاتونو شل کلونه افغانستان کې تیر کړل. موږ د افغانستان د وسنیو امنیتي ځواکونو د 300 زیات سرتیري وروزل. د دې امریکایي سناتور په وینا د طالب جنگیالیو شمیر له 50,000 تر 60,000 پورې دی، او که چیرې 300,000 سرتیري د 50,000 یا 60,000 جنگیالیو په وړاندې نشي درېدلی، د دې معنی دا نه ده چې له افغانستان څخه دغلته پاتې 2,500 امریکایي سرتیري وتلي. لیکوال همداراز په افغانستان کې د امریکا د پخواني سفیر راین کراکر څرګندونو ته اشاره کړې چې په افغانستان کې وضعیت د طالبانو په ګټه بللی، او ټینګار یې کړی چې امریکا باید خپل خلک او هغه افغانان چې د امریکایانو سره د کار کولو له کبله خطر سره مخ دي زر تر زره له دې هیواد وباسي. په افغانستان کې د امریکا د پخواني سفیر ویلي د عراق پر خلاف چې امریکا بیرته خپل ځواکونه ورواستول سو د داعش د پشاتم بول لپاره عراقي ځواکونه پیاوړي کړي او په تدریج د ترهګرو خلافت له منځه یوسي، د دې لږ چانس شته چې ولسمشر بایدن به افغانستان کې خپل وسنۍ دریز بدل او د افغان حکومت ژغورنې ته به ورودانګي.
زموږ غږ له آزادي راډیو نه اوري. اوس هم ورځو چې په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې د ښارونو وضعیت څنګه دی. البته په تیره د هغو ښارونو چې طالبان ورننوتلي دي. همکار مو راسره سټوډیو ته وصل دی، د شمالي ولایتونو حال اخلي. ستړي مشي، سهار مو په خیر. پیل به له کندوز وکړو. کندوز کې وضعیت څنګه دی، او بیا که لږ په دې نورو ښارونو هم تم شي مهرباني.
مننه، سلامونه تاسو وړاندې کوم او د ازادي راډیو اوریدونکو ته. تیرو دوه ورځو په توپیر نن سهار په کندوز ښار کې وضعیت ښه ده. نسبتا خلکو تګ راتګ هم شته ده، د موټرونو وسایط ګرځي او دوکانونه هم ځای ځای خلاص شوي دي. دا تېره شپه د ښار ځینو برخو ته برېښنا هم وصل شوې وه، او د جګړې غږ هم نه اورېدل کېده. او دغه توپیر دا ده چې په سقوط کې نه پنځه کاله مخکې کله چې کندوز سقوط وشو، سقوط وکړ، دلته زیات دولتي تاسیسات او بانکونه داسې چورو لوټ شول. خو دا ځلې وسلوالو طالبانو یو ځانګړې قطعه جوړه کړې ده چې د بانکونو عامه تاسیسات صرافو خلو کې درولې دي، تر څو چې د خلکو دارایي عامه شتمني څوک چونه کې او لاس ونیسي.
بلې او د لک د تعلقان او بغلان په اړه هم وای پلخمري په اړه باندې سرپل او نور ولایتونو په اړه چې وضعیت هلته تغیر شوی او کنا د تیر ورځو په څیر دی
تخم د تیر دوه ورځو په توپیر نن سهار چې دلته هم دکانونه خلاص دي خلک تګ را تک په ښار کې او نسبتا خلک د آرامي احساس کوي آرامي په دې معنی چې څو ورځې پرله پسې په ښار د جګور شاهدو دا دوه ورځې کېږي په ښار کې د ښار نږدې څنډه کې د زړې غږ نه اورېدل کېږي او کوم کسان چې له ښار څخه کوچېدلي وو لرو پرتو سیمو ته تللي وو بېرته د راستنېدو په حال کې دي او دغه راز په بغلان کې هم تېره ورځ د پلخمري ښار ته نږدې دلته سختې جګړې روانې وې خو تېره شپه جګړه نه وه ځینې سیمو کې داسې خال خال ډزې وې او وضعیت په ټوله کې د پلخمري هم د اندېښنې وړ ده خلک وایي که چېرته دلته هم په وخت سره توجه ونیسي ښایي پلخمري هم د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط شي.
کور مو ودان ډېره مننه. په شمال ختیځو ولایتونو کې د ازادي راډیو خبریال و چې دغلته د جګړې ایزو حالاتو تازه حال راکو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې جګړو لزګونه زره کورنۍ بې ځای کړې دي. د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي چې له دغو بې ځای شوو سره د مرستې لپاره کافي امکانات نه لري.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو د چارو وزارت د بې ځای شوو کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بولي خو وایي دا یو پالیسۍ جوړوونکی وزارت دی او هیڅ امکانات په لاس کې نه لري چې د جګړو له امله له دغو بې ځای شوو سره مرسته وکړي. د دې وزارت مرستیال ویان محمد رضا بایر تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
در 15 روز اخیر حدود 5300
پورستیو 15 ورځو کې شاوخوا 15000 او 300 کورنیو او په ټول کال کې یعنی په 15 میاشتو کې 15000 کورنیو خپل اصلي مینی خوشی کړي او بې ځای سوي دي. اکثره بې ځای سوي هم د کندز، کندهار، هلمند او ننګرهار ولایتونو دي.
دغه بې ځای سوي ټول جګړو په سیاخستي چې د سړې دوی هیڅ رک نه لګيږي. پنځه څلوېښت کلنه مرحبا چې د کونړ د ناړۍ ولسوالۍ د بریکوټ اصلي اوسېدونکي ده او د جګړو له امله د نرنګ ولسوالۍ ته کډه شوي خپلې ستونزې داسې بیانوي.
خاوندان پکې تمړه شو تک ګورونه رانه پاتې شو د پشانتې رالو پیاده رو کې روانې شپې رالې ګاډي ته ورته د بېرته را دي چې ماشومان دي ولوبو تندو غرق له د ماشومان تل روپۍ راسته نشته سړي راسته نشته دي ټولې کونډې دغه راغلي وو.
لا یو شمیر جګړه ځپلو ولایتونو په زرګونو کورنیو کابل ته مخه کړې چې وضعیت د اندېښنې وړ دی. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال چې د دغو بې ځای شوو کسانو وضعیت له نږدې کتلی وایي په ډېر بد حالت کې ژوند کوي.
یو شمیر دوی د خپلو خپلوانو کره راغلي دي هلته اړولي دي مثلا په یو کور کې څو کور اوسېږي. دغه شان په خلکو باندې غږ شوی دی چې له دوی سره د لومړنیو توکو مرسته وکړي لکه شړۍ، بالښت، توشکه، کمپله هر څه شوي ځکه دوی په هغه عکسونو کې لیدل کېږي چې په سپیرو خاورو کې ناستي له خپلو ماشومانو سره له خپلو میرمنو سره. نو کورنۍ ډېره بې ځای شوي دي خو دقیق شمیر نه دی معلوم. کابل سره شمالي سیمه هغه سیمه ده چې نږدې پرته ده له شمالي ولایتونو چې خلک راځي. دا ورته اولنۍ سیمه ده. دلته اوس یو شمیر دوی راولې دي او د لومړنیو مرستو غوښتنه کړې ده.
کابل ته په کډه شو کې آن د هلمند له مرکز لښکرګاه څخه چې په وروستیو کې د سختو جګړو شاهد دی هم په سلګونو کورنۍ شامل دي. له هلمند یو شمیر دغو بې ځای شوو پرون په کابل کې په یوه لاریون کې خپلې ستونزې را برسېره او له حکومت او مرستندویو ادارو یې د مرستې غوښتنه وکړه. د دې لاریون یوه ګډونوال نصیب الله داوري ازادي راډیو ته وویل په لښکرګاه کې د وروستیو جګړو په ترڅ کې په لکونو کورنیو ته ځاني، مالي او هم له رواني پلوه زیان رسېدلی. وضعیت ډېر خراب دی.
وضعیت بسیار وخیم است.
ټولو خلکو ته زیانونه رسېدلي او بې ځایه شوي دي. زه له خپلې کورنۍ سره په دې وتوانېدم چې له یوې جوړې کالیو سره له سیمې ځان وباسم. په عین حال کې د بشري چارو او بیړنیو مرستو د تنظیم په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفتس پرون په یو بیان کې د افغانستان روان وضعیت د سختې اندېښنې وړ بللی او په جګړو کې د ملکي تلفاتو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې ده. هغه ویلي چې یوازې په جولای میاشت کې په هلمند، کندهار او هرات ولایتونو کې له زرو زیاتو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. ګریفتس پر ملکي وګړو حملې غندلې او د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. د غراز د ولسمشر لمړی مرستیال امر الله صالح هم له ملګرو ملتونو او نورو مرستندویو ټولنو غوښتنه کړې ده چې د جګړو له کبله له بې ځایه شوو افغانانو سره د مرستې په چاره کې د حکومت ملاتړ وکړي.
ومو اوریدل چې په افغانستان کې د روانو جنگ جګړو له کبله په لسګونو زره کورنۍ تازه بې ځای شوي دي او دوی دا مهال په سختو حالاتو کې ژوند کوي. دا مو هم واوریدل چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د دغو کورنیو لاسنیوي ته لازم امکانات نه لري. دوی پر نړیوالو غږ کوي چې د دغو کسانو مرستې ته وروډانګي. د افغانستان په ډیرو جګړیزو سیمو کې چیرې چې طالبانو ولکه ټینګه کړې ګڼ شمیر بندیان هم آزاد شوي دي. که څه هم افغان حکومت یې په اړه څه نه وایي، خو طالبان وایي چې له یادو زندانونو د دوی 2500 زندانیان تښتېدلي دي. په دې کې داسې زندانیان هم شته چې نور جرمونه لري او د طالبانو په لیکو کې نه دي. خو د جګړو په ترڅ کې د قربانیانو کورنۍ وایي چې د خپلو او د خپلو کورنیو د غړو وینه نه بخي او دولت باید آزاد شوي بندیان بیرته ونیسي. په راتلونکو خپرونو کې د دې موضوع تفصیل درته لرو، خو اوس درته همدومره وایو چې زموږ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي او د ماخام له وو د سهار تر وو په همدې صفه د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی شئ.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @ rferl.org.
د دغه خبری مجلې د پای شی بوته نګدې شو یو راځي چې د خبرونو لنډیز واورو. د قطر پلازمینه دوحه نن د افغانستان د سولې او امنیت په اړه د یوې لویې غونډې کوربه ده. د ملي مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله په مشرۍ افغان پلاوی د غونډه کې ګډون کوي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی وایي افغان امنیتي ځواکونه د جګړې او د خپل هیواد د دفاع لپاره کافي وړتیاوې لري او دوی به یې ملاتړ ته دوام ورکړي. د ناټو یو چارواکي ویلي د افغانستان لانجه جګړیزه حل لار نه لري او په خبره یې طالبان باید په دې پوه شي چې که دوی سیاسي پروسه ردوي او هڅه کوي چې د جګړې له لارې وخت ورسیږي، نو نړیواله ټولنه به هیڅکله هم پر رسمیت و نه پیژني. له دې وړاندې د امریکا لوړپوړو چارواکو هم ورته څرګندونې کړې دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل له پاکستان وغوښتل چې د هندوانو او نورو اقلیتونو سمه ساتنه وکړي. تمه ده چې د امریکا د دفاع وزارت